द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته خراغلی نن جمعه د 2020 کال د جنوري 23 مله چې د سلواغي میاشې له څلورمې سره سمون خوري د وخت په پیښور کې د سهار شپږ په کابل کې د سهار پنځه نیمې او دلته په واشنگټن کې د زیارت یا پنځمې د ماخوستن اته بجې دي دا د امریکا غږ ډیو ریډیو درې ساعته سارانه خبرونه ده په لومړي نیم ساعت کې به زه احمد فواد لانی تاسو ته خبرونه او خبری ریپورتونه وړاندې کوم لومړی هم سر ټکی هندوستان یو ځل بیا د کشمیر د لانجې د هوارې په اړه د امریکا صدر ډونالد ټرمپ وړاندیز رد کړ او ویل چې د دې دواړو خیز لانجې د هوارې د لپاره سالس اړخته اړتیا نشته په چین کې د نوي پیدا شوی کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د 60 میلیونو آبادۍ والا درې ښارونه قرنټین شوي د پاکستان پی آی ویل چې له بیجنګ نه پاکستان ته د روانو مسافرو سکرینینګ هم کوي او د روهینګیایي مسلمانانو په اړه د ملګرو ملتونو د نړیوال عدالت یو مهمه فیصله نړیوال عدالت د میانمار له حکومت نه غوښتي چې د روهینګیانو د قتل عام مخه دی ونیسي او اوس هم پوره خبرونه د پاکستان د مالی چارو د وزیر حماد اظهر په مشرۍ یو پلاوی په چین کې د اف ای ټی اف لخوا په درې ورځنۍ غونډې کې ګډون کړی چې د پاکستاني رسنیو په وینا د ترهګرو د مالی سرچینو د تړلو په برخه کې د پاکستان پر هڅو په کې ډاډ څرګند شوی دی پاکستاني رسنۍ د پاکستاني چارواکو له خولې ویلي په بیجنګ کې دا غونډه ډیره ښه وه ځکه وایي چې اف ای ټی اف په غونډه کې د پاکستان په وړاندې کړي رپورټ اطمینان څرګند کړی او وایي له هند پرته د امریکا او یورپي هیوادونو لخوا په دې برخه کې د پاکستان ملاتړ شوی دی په فبروري کې په پیرس کې د اف ای ټی اف غونډه کېدونکې ده چې پاکستان به په کې له خړ نوملړ څخه د وتلو لپاره په هیواد کې دننه او بهر سفارتي هڅې هم وکړي په دې غونډه کې پاکستان ته په 9 ووټونو کې د 12 هیوادونو ملاتړ پکار دی په بډو رشوتونو یا کرپشن نظر ساتون کې د نړیوال ادارې ترانسپیرنسی انټرنیشنل په فهرست کې پاکستان دا ځل 3 لاندې تللی دی چې څرګندوي په دې هیواد کې د بدعنوانۍ شرحه زیاته شوې ده ترانسپیرنسی انټرنیشنل د کال 2019 په اړه په خپل رپورټ کې ویلي چې د ادارې د شفافیت د سلو شمیرو په پیمانه پاکستان یوازې 2 شمیرې ترلاسه کړې او د یو سلاتیا هیوادونو په فهرست کې په 130 درجه ولاړ دی تیر کال په مقابل کې دغه کچه یو درجه لاندې ده بلخو افغانستان د یو سلاتیا هیوادونو په دغه نوملړ کې په 103 درجه هیواد ولاړ دی د هند خارجه وزارت یو ځل بیا د کشمیر د لانجې پر سر پر خپل پخوانی دریځ ټینګار کړی او ویلي دي چې د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر د لانجې د هواري لپاره هیڅ کوم سالس اړخته ضرورت نشته د هند خارجه وزارت د غبرګون د زیارت یا پنځمې پورز پس له هغه وښود چې د امریکای صدر ډونالد ټرمپ د سویټزرلند په ډیویس ښار کې له وزیر اعظم عمران خان سره په لیدنه کې د کشمیر لانجې ته اشاره وکړه ټرمپ له عمران خان سره په لیدنه کې ویلي وو چې د کشمیر پر سر د هند او پاکستان لانجه له نږدې څاري او که ضرورت شي نو آماده دی چې په دې برخه کې مرسته وکړي هند پخوا هم دا وړاندیز رد کړی وو او دا ځل یې بیا هم رد کړ د صحت نړیوال تنظیم وایي چې نړۍ ته له چین څخه د یو نوي مرګونی وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په چین کې درې ښارونه قرنټین شوي چې شاوخوا 60 وګړي پکې اوسیږي د صحت نړیوال تنظیم په چین کې د کورونا وایرس خپرېدل یو بیړنۍ حالت بللی دی بل پلو په پاکستان کې د پی آی ای ادارې اعلان کړی چې د تحفظي ګام په ډول به په بیجنګ کې د بیجنګ په ایرپورټ کې سپریدونکي خپل مسافر سکرین کوي چې هسې نه دا وایرس پاکستان ته خور شي د پاکستان علاوه په ګڼ شمېر نورو ملکونو کې هم تحفظي ګامونه اخیستل شوي دي د ملګرو ملتونو عالمی عدالت د میانمار ریاست ته حکم کړی چې له تشدد څخه د تښتېدونکو روهینګیایي مسلمانانو د قتل عام د مخنیوي لپاره دی خپل ټول وس او قوت وکاروي د عدالت ټولو اولسو قاضیانو په دې فیصلې اتفاق څرګند کړی دی دغه فیصله قانوني قوت لري او میانمار حکومت مجبور دی چې هغه عملي کړي په بنګلاديش کې میش روهینګیایي مهاجرو د ملګرو ملتونو د لوی عدالت د پریکړې هرکلی کړی دی دغه روهینګیایي مسلمانان په 2011 کال کې کله چې د روهینګیایي پوځ هغوی سخت وځپل، له خپلو کورونو او سیمو څخه ګاونډیو هیوادونو ته مهاجر شول. او امریکې ایران ته خبرداری ورکړی چې که د دې هیواد د سپاهي پاسداران د قدس ځواک نوی مشر اسماعیل قاآنی امریکایان په نښه کړي، نو د ده انجام به هم د قاسم سلیمانی غوندې وي. تهران د قاسم سلیمانی تر وژل کېدو وروسته اسماعیل قاآنی د هغه ځایناستی وټاکه، او قدس ځواک د سپاهي پاسداران څنګه ده چې له ایرانه بهر د استخباراتي ادارو په لارښوونه جګړې کوي. قاآنی ژمنه کړې چې د سلیمانی لاره به خپلوي. رایټرز خبری ایجنسی د پنجشنبه زیارت په ورځ خبر خپور کړی چې وایي د ایران لپاره د امریکا استازي براین هوک یوې عربي ورځپاڼې الشرق الاوسط ته په یوه مرکه کې ویلي ولسمشر ډونالډ ټرمپ مخکې لا دا څرګنده کړې ده چې که پر امریکې یا د امریکې پر ګټو برید وشي نو کلک ځواب به ورکړي.
د وایس اف امریکا جیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بیا هم خراغلی دا وی وی ډیو ریډیو دا تاسو زموږ غږ له واشنگتن ډی سی نه اوري. خبرونه ختم شو، اوس هم شروع کوو په تفصیلي رپورټونو باندې. هندوستان یو ځل بیا د کشمیر د لانجې د هواری په اړه د امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ وړاندیز رد کړی دی. د هند خارجه وزارت وایند ویلي چې د دوی دوه اړخیزې لانجې د هواری لپاره سالس اړخ ته ضرورت نشته، او دا لانجه باید د هند او پاکستان ترمنځ حل شي. په دې هکله نور جزئیات تاسو ته نسیل کاکړ په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبې پر ورځ ویلي د ناآرامه کشمیر په اړه د هندوستان او پاکستان ترمنځ د کشالې هوارولو لپاره د دریم فریق د منځګړیتوب اړتیا نشته. دا بیان له هغه وروسته راغلی چې صدر ډونالډ ټرمپ د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره د جیووس د نړیوال اقتصادي فورم په څنډو کې له ملاقات وروسته وویل چې هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ د کشمیر چارې له ډیر نږدې څخه څاري، او که ضرورت وي نو مرستې ته آماده دی. د هندوستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند رویش کومار وویل
There is no role for any third party in this matter. If at all there are any bilateral issues between India and Pakistan that needs to be discussed, it should be done between the two countries under the provisions of Shimla Agreement and Lahore Declaration.
هغه وی په دې مسله کې د دریم فریق هیڅ رول نسته، او کچیر د هندوستان او پاکستان ترمنځ داسې دوه اړخیزه ستونزه وي چې ورباندې خبرې وسی، نو دا باید د شمله تړون او د لاهور د اعلامیې په رڼا کې وسی. نوموړي زیاته کړه دوی وړاندې هم ویلي وو دا د پاکستان مسؤلیت دی چې ترګري ختمه کړي او له تشدد پرته چاپیریال برابر کړي.
انډیا هاز کنسیسټنټلی سپورټډ د رولز بیسډ ملټیلیټرل ټریډینګ سیستم.
رویش کومار وایي هندوستان په دوامدار توګه د هغه ضابطو ملاتړ کړی چې د ګڼ اړخیزه تجارتي نظام په اساس دي. په نیوکلیایي وسلو سنبال هندوستان او پاکستان ترمنځ د کشمیر کشاله له 1948 کال راهیسې شتون لري، کله چې دواړو هیوادونو خپلواکي ترلاسه کړه. د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ له هغه وروسته لا زیات سو، کله چې په روسش کال د اگست په میاشت کې هندوستان تر خپلې ولکې لاندې کشمیر ته خپل ځواکونه واستول، او کله چې د کشمیر ځانګړی حیثیت ختم کړ نو ناآرامي زیاته سوه. هندوستان او پاکستان له دریو څخه دوه جنگونه د کشمیر پر سر کړی دي، نو ځکه په سیمه کې هرې کشالې ته د خطر په توګه کتل کیږي. د پاکستان وزیر اعظم چې تر سیاست لمخه یو نړیوال کرکټر وو، له صدر ټرمپ سره له ملاقات وروسته ویلي که څه هم له هندوستان سره اړیکې مهمې دي، خو زیاته اندېښنه د افغانستان په اړه وه. هغه وویل غټه ستونزه یقینا افغانستان و چې امریکا او پاکستان ورباندې اندېښمن دي. هغه وویل موږ دواړه هلته په سوله کې دلچسپي لرو. عمران خان لږ تر لږه له هغه دریو مشرانو څخه یو و چې صدر ټرمپ په ډیووس کې ورسره لیدلي.
د دا خو مو اوریدل چې په دیووس کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د امریکای له صدر ډونالد ترامپ سره لیدنه کتنې کړې دي. همداشان د دغه غونډې په څنډه کې په دیووس ښار کې له وزیر اعظم عمران خان سره خبریالانو هم مرکې کړې دي، او د فارن پالیسی مجلې چې په امریکا کې چاپېدونکې ده هغه هم د عمران خان سره یو مرکه کړې ده چې زموږ همکار مختار خلیل ورته لنډه کتنه کړې.
ورلد اکنامک فورم یا عالمی اقتصادی ادارہ یو غیر سرکاری او د ذاتی مند یو لوی اقتصادی ادارہ دا چې هر کال د سویټزرلند په ډیووس ښار کې خپل کلی د غونډې لا عالمی مشران راغواړي، چرته چې دی عالمی مشرانو ته په عالمی اقتصادی او ورسره په سیاسي معاملو هم یو بل سره د خیالاتو شریکولو موقع په لاس ورزی. د ورلد اکنامک فورم کلی د غونډې له دازل د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم تللی وو. د امریکې د فارن پالیسی نومي مشهور میگزین ستر مدیر جانتر ټیپرمن په ډیووس کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره د پاکستان او د سیمې متعلق د هغه د دریز معلومولو د پاره یو تفصیلی مرکه کړې ده، کوم چې د فارن پالیسی میگزین په تازه غن اپ شوې ده. د مرکې سرخط ته عمران خان د ټرمپ او د نریندرا مودی په باب له ډاډه خبرې کوي، خو په چین باندې چپ دی. جانتن ټیپرمن عمران خان سره د خپل باقاعده مرکین وړاندې لیکي چې عمران خان په کال 2013 کې د پاکستان وزیر اعظم جوړ شو. خود د وزیر اعظم دور شروع کې دو سره پاکستان اقتصادي اړیګړي سره مخ شوه دي. په ملک کې هر طرف تشر فساد خور دي. گاونډي ملک هندستان سره د پاکستان سرحدي انختی جاری دي. هر کله چې اسلامي شدت پسندی ورځ تر ورځ په زیاتېدو ده. د جانتن ټیپرمن د عمران خان نړومبه تپوس دا چې صدر ترامپ سره ستاسو ملاقات څنګه وو. په جواب کې عمران خان وی چې په موجوده وخت کې د پاکستان او د امریکای د پاره د ټولو نه اهمه مسله د افغانستان ده. افغانستان کې د سلويخ توکالو د جنگ نورستو د افغانستان نه پس پاکستان دوی ملک دی چې افغانستان کې امن غواړي، ځکه چې پاکستان د افغانستان د جنگ نه نیغ په نیغه دس خوړلې هیواد دی. په امریکا کې د 11 ستمبر د واقعاتو وروسته افغانستان سره په پوله پرتی د پاکستان په خوانه قبایلی سیمه په لویه کچه تباہ کړی شوې دي، او دغه تر ډیره لویه تباہی خوره شوې ده. د قبایلو کورونه او د روزګار زینه لوټی لوټی کړی شوې دي. عمران خان وی چې د پاکستان د دغه پخوانو قبایلی سیمو د سر دوباره آبادیدو دار مدار صرف افغانستان کې د امن پراتلو دی. دین علاوه افغانستان د وست ایشیا د پاره یو ډیره اهمه اقتصادي لار هم ده. په دې سبب هم افغانستان کې امن لازم دی. د زیاته کا چې تر لګي مودې وړاندې پورې د امریکای د پوره یقینو چې د افغانستان کشاله به په فوجي طاقت اواره کی. زپه دې ټول ماحول کې اکی یو قسم چې تل می په فوجي طاقت د افغانستان د مسلې د اوارولو د سوچ مخالفت کړي دي. زما د وخت د سره په دې خبره یقین دی چې د ترهګرۍ د چقولو د پاره تشپنوم شروع کړي جنگ د ترهګرۍ د مخنیوي د پاره غلطه طریقه ده، ځکه چې په دې قسمه جنگ د بیګنا خلکو ډیر زیات زیان تاوان کیږي، او د دې ثبوتونه مونږ په خپل ملک پاکستان کې او خپل قبایلی علاقو کې په خپل سترګو ولیدل. زمونږ په قبایلی سیمو او دینه بهر شبو بشمیر ډرون حملو کې ډیر خلک وجلې شوې دي، خو چې څومره زیات ډرون حملو کې مرګ جوړل کیږي د هغونو زیات خلکو جنگیالو سره ټوپک اچولې دي. زده دې مخالفم په دې سبب زده امریکای مخالف او د طالبانو ملګری وبللې شم. اوس د صدر ترامپ د راتلو نه پس د امریکای پالیسی دا ده چې په افغانستان کې د امن راوستو لپاره خبرې پکار دي، او د دې شخړې سیاسي اواره راېستل پکار دي. نن سبا امریکا او پاکستان د افغانستان په معاملې کې د یوې کشته سوار دي. هم دغه وجه ده چې د پاکستان امریکای سره په لومړي ځل د سړیتوب تعلقات جوړ شوي دي، ځکه چې د ملکونو په خپلو کې تعلقات په شریکو مقاصدو او غرضونو جوړیږي. دین وړاندې زمونږ او د امریکای سخت ورانه وا، ځکه چې امریکای مونږ نه تمه لرله چې افغانستان کې د روان جنگ کې ورسره مونږ لاس امداد وکړو، خو پاکستان د امریکای دې خبرې منلو ته په هیڅ ډول تیار نه، ځکه چې مونږ دا کار کولای نه شو. د دې نتیجه دا شوه چې مونږ د یو بل نه جدا شو. د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې د پاکستان او یا د خلک قتل شول، او په اخره کې را باندې دا تور هم ولګېدو چې د امریکای د ناکامۍ ذمہوار پاکستان دی. اوس د دومره جانی او مالی تباهۍ نه پس زموږ مقصدونه شریک شوي دي، یعنی امریکا، افغانستان او پاکستان درې واړه په افغانستان کې امن غواړي. د جاناتن ټیپرمن د دې تپوس په جواب کې چې تیر ځل صدر ټرمپ سره ملاقات کې صدر ټرمپ ویلی وو چې د امکان لري چې د کشمیر په مسله کې راوړاندې شي، خو تا د دې مسلې د عالمی کولو غږ کړی وو. هر کله چې هندوستان تل د دې مخالفت کړی دی، اوس سه امکان شته چې صدر ټرمپ په دې کې څه کردار ادا کړي. نو عمران خان په جواب کې ویل، زما د شروع ورځې نه دا پخه عقیده ده چې اختلافي کشالی په فوجي طاقت نشي اواری دی. زما همدغه عقیده د کشمیر د مسلې په باب له هم ده. په دې لړ کې امن عمل ته موقع ورکول پکار دي.
دا وی ډیو ریډیو دا اوس هم د چین یو مهم خبر. په چین کې د یو نوی پیدا شوی کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د 60 میلیونو آبادۍ والا درې ښارونه قرنټین شوي دي. د پاکستان د پی آی شرکت ویلي چې له بیجنګ نه پاکستان ته د روانو مسافرو سکرینینګ کوي. چین ویلي چې د دې وایرس له امله تر اوسه 25 تنه کم از کم مړه شوي دي. مجاهد جواد له نورو جزئیاتو سره.
د روغتیا نړیوال ادارې د زیارت یا پنځشنبه په ورځ وویل هغه وژن کې وایرس چې لامل یې د چین نږدې 60 میلیونه وګړي له بهر تک څخه بند شوی، لا تر اوسه هم د نړیوال بیړني حالت کچې ته نه دی رسیدلی. د ډبلیو ایچ او عمومي مشر تدروس ګبریاسس په جنوا کې د دورزنې بیړني غونډې څخه وروسته وویل دا په چین کې بیړني حالت دی، خو لا تر اوسه هم نړیوال بیړني حالت ته نه دی رسیدلی. د ملګرو ملتونو د روغتیا د ادارې دغه پریکړه وروسته له هغې وشوه کله چې د خپلواکو پوهانو څخه چې د کورونا وایرس دغه نوې پیښې یې ارزولې معلومات ترلاسه کړل. ډبلیو ایچ او نړیوال بیړني حالت ته په خاصه سترګ ګوري، په کوم کې چې ټول هیوادونه له ګواښ سره مخ وي او یو منظم نړیوال غبرګون ته اړتیا وي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت بیان ګینګ شوانګ وویل څومره چې زه پوهیږم ټولې غاړې به همکاري او همغږۍ سره د دې ناروغۍ خپرېدو کنټرول او مخنیوي ته پام کوي او په دې لاره کې به اړین ګامونه پورته کوي. بیړنۍ کمیټه به په دې اړه خپله دوهمه غونډه کوي. چین به په دې اړه ډبلیو ایچ او او اړوندو هیوادونو او سیمو ته په مسؤلیت او روڼوالي خبر ورکوي. د چین حکومت د زیارت پنځشنبه په ورځ درې ښارونه تجرید کړل، له کومو څخه چې نورو هیوادونو ته هم دغه وایرس خپور شوی و. چارواکو لومړی له ویوهانګ ښار څخه چې ګمان کیږي د دغه وایرس اصلي سرچینه ده د الوتکو او اورګاډو په راتګ باندې بندیز ولګوه. همدارنګه سړکونه، میټرو او د بسونو په تګ راتګ باندې هم بندیز لګیدلی و. دغه ډول ګامونه څو ساعته وروسته په نږدې دوه نورو ښارونو هوانګونګ او ایژیو کې هم پورته کړای شول. دغه ښارونه د نوي قمري کال په راتګ سره کلا بند کړای شول، چیرې چې په میلیونونو چینایان په دودیزه توګه سفرونه کوي. حکومت همدا ډول په پیکینګ کې هم د رخصتۍ او محفلونو کنسل کړل، چیرې چې د خلکو زیاته ګڼه ګوڼه وي. د کورونا وایرس له امله تر اوسه پورې لږ تر لږه 19 کسان مړه شوي دي او په ویوهانګ کې نږدې 600 کسان پرې اخته دي. د شنوا خبری رسنۍ خبر ورکوي چې د ویوهان چارواکو له ټولو اوسیدونکو څخه غوښتي دي چې بهر د ماسکونه وکاروي او له حکومتي او د خصوصي سکتور له مامورینو څخه غوښتل شوی دي چې د کار په ځای کې د هم ماسکونه وتړي. چین هڅه کوي چې د 2002 او 2003 کلونو پر وخت د سارس په نامه د تنفسي ناروغۍ سره د چلند د وخت تیروتنې بیا تکرار نشي. په دغه کلونو کې له چین څخه یاد ناروغي د نړۍ له لسو څخه زیاتو هیوادونو ته خپره شوه او لامل یې کابو 800 کسان مړه شول. په هر صورت له ویوهان څخه پیکینګ، شانګهای او ګوانګډونګ یالت ته په خپور شوي وایرس باندې 15 روغتیایي کارکوونکي هم اخته شوي دي. دغه وایرس همدارنګه جاپان، جنوبي کوریا، تایلند، تایوان او امریکا ته هم رسیدلی. امریکا د نهه یاسې شنبې په ورځ دغه وایرس لومړۍ پیښه په سیاتل کې اعلان کړه. روغتیایي چارواکي وایي دغه اخته سړی تیره اونۍ له ویوهان څخه سیاتل ته راستون شوی و او دا مهال په روغتون کې دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سویس په ډیویس ښار کې د یوې خبري غونډې پر وخت ژورنالستانو ته ډاډ ورکړ چې امریکایي چارواکي د یاد وایرس د کنټرول په وړاندې یو غوره پلان لري. د چین روغتیایي چارواکو ویلي دوی د دغه وایرس د بڼې او ډول په اړه ډیر لږ معلومات لري او دوی ګمان کوي چې دغه وایرس به د ویوهان د سمندري خوړو له مارکیټ څخه سرچینه اخیستې وي، چیرې چې ډول ډول غوښې پلورل کیږي. دوی د ګول یا دوشنبه پورې دا اعلان هم وکړ چې یاد وایرس چې د نمونیا یا سینه بغل په څیر خلک نیسی نه یوازې له څارویو بلکې له یو انسان څخه و بل انسان ته هم انتقالیږي.
د ملګرو ملتونو عالمی عدالت د میانمار ریاست ته حکم کړی چې له تشدد څخه د تښتېدلو روهینګیي مسلمانانو د قتل عام د مخنیوي لپاره دی خپل ټول وس او قوت وکاروي. په بنګلادیش کې میشت روهینګیي مهاجرو د ملګرو ملتونو د لوی عدالت د پریکړې هرکلی کړی دی. په دې هکله نور جزئیات تاسو ته محمد عالمگیر په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د سوری لاندې نړیوال عدالت د میانمار یا برما ریاست څخه غوښتلی چې په خپل خبره د روهینګیا مسلمانانو نسل کوشي مخه دی په هر قیمت ونیسي. عدالت په هیګ کې دا فیصله په 3 نومبر کې د ګیمبیا لخوا دایر شکایت پس اوربلې کوم کې چې ګیمبیا د 55 مسلمان هیوادونو تنظیم او آی سی یا ارګنایزیشن اف اسلامک کانتریز له اړخه په برما شکایت کړو چې دوی د کال 1980 وختم جنوسایډ کنونشن خلاف ورزی کړي. د اگست کال 2019 را هسې د میانمار یا برما فوزونو د لاسه جون په عذاب کې کېدل وروسته تر ولکه پورې روهینګیا مسلمانانو گاونډي بنگلاديش تکړه هم کړي. د ملګرو ملتونو د پلټنې کمیشن د بریدونو څخه بچ پاتې کسانو کیسې او پزمکه حقایق کتل وروسته په خپل یو رپورت کې تور هم لګولیو چې د بربا فوز په کستا د نسل کوشه په خاطر روهینګیا مسلمانان په لوی کچه وجلی او د برما فوز د روهینګیا مسلمانانو ماورای عدالت وجنو مسلمان خزو جنکو سره اجتماعي جنسي زیاتی او ټول کلی باندې هور پورې کولو په پیښو کې ککړ دي. د بنگلاديش په کاکس بازار ضلع کې د روهینګیا مسلمانانو لټولو لوی کټاپلونګ کډوالو کیم کې د عدالت د فیصلې خبر راتلو وروسته کډوالو خوشاله هم کړي او دوی د نړیواله ټولنې او د ګیمبیا ستاینه کړي چې د دوی کړمې منلي. د اراکان روهینګیا ټولنې یو غړی محمد زبیر وایي موږ د دې فیصلې مثبت اړخ ولیدو او د میانمار حکومت اوس ځان د روهینګیا په کړمو نه شغلې کولې. محمد زبیر وایي ډیر وخت راهسي چا هم د روهینګیا کسان و نه منله. د درې کال زخمت وروسته بنگلاديش ګیمبیا امریکا او نړیوال ټولنې د نړیوال عدالت لخوا د روهینګیا لپاره دا فیصله ممکنه کړي. موږ د نړیوال عدالت ساینه کوو چې برما ته د روهینګیا خلاف عملیات ودرول ویلي. دا بنگلاديش خارجه وزیر اے کے عبدالمومن هله سرګنده کړي چې د نړیوال عدالت دی فیصله سره به د روهینګیا کډوالو بنگلاديش څخه خپل وطن ته واپسی هم ممکنه شي. عدالت کې د فیصله اورولو په وخت د عدالت مشر عبدالکوی احمد یوسف ویل روهینګیا خلکو ته د برما د فوز لخوا جوړ خطر موجود دی. هغه ویل
اټ از کنکلودډ اون ریزنبل ګراوند دټ د روهینګیا پیپل
د حقیقت په بنیاد دا فیصله شوی چې روهینګیا اولس د بشر وجنې خلاف د نړیوال قانون لاندې د نسل کوشه خطر سره مخ دی. عدالت په سمدستي ډول د میانمار نه غوښتلی چې هغه ټول ګامونو څخه د لاس واخلي کوم چې د نسل کوشه سبب ګرځېدل شي او د برما دا ممکنه کړي چې د دوی فوز او د دوی ملیشیا به د روهینګیا خلاف د سازشونو او هغه چارو څخه لاس اخلي کوم چې د بشر وجنې لار هواروي. عدالت ویل برما دی د اجتماعي قبرونو شواهد نه روانوي او راخین عائلت ته د روهینګیا مسلمانانو واپسی دي هم یقیني کړي. عدالت په خپل دی فیصله لپاره میانمار یا برما واکمنو ته د سلورو میاشتو مهلت هم ورکړي او پس تاغي هر شپږ میاشتې پس یې ورته د روهینګیا حال تیرولو امر هم کړي. د عدالت په فیصله کې دا نه دی ویل شوی چې آیا میانمار د روهینګیا مسلمانانو نسل کشي کړي دا وکونه. میانمار په دې موضوع مطبوعاتو سره د خبرو نه انکار کړي خو وروسته یو بیان کې د تحقیقاتو آزاد کمیشن هغه تیر رپورت ذکر کړي کوم چې ویلي شو روهینګیا مسلمانانو نسل کشي نه ده شوی خو فوزیان په جنگي جرمونو کې ککړ دي. بیان زیاتوي د ککړ کسانو خلاف باید میانمار د انصاف ادارې لخوا پلټنې او تحقیقات کیږي. ملګری ملتونو د نور بشري حقوقو ډلو په شمول د عدالت د فیصله ستاینه کړې ده او سیکرټری جنرال انټونیو ګټارس دا فیصله ستایلی او ویلي هغه د نړیوال شخړو پر امن حل ملاتړ کوي. یورپی یونین هم په دې اړه یو بیان جاری کړی او په هغه کې ویلي چې میانمار د بشري حقوقو خلاف ورزي کوونکي فوزي او امنیتي اهلکارو خلاف کاروایی یقیني کړي او د خپل وګړو تحفظ د لازم وګرځوي. بدھ مذهب سرا تعلق لرون کی اکثریت والا برما یا میانمار کے روہنگیا مسلمانان سرا تو پیری چلن اڑان دے سخر اوان دے او دا کال 1902 دا برما دا شہریت قانون کے ہم دوی بہر ساتلی شیو. برما گنی روہنگیا مسلمانان دا بنگلہ دیش نہ پکڑ باندھ راغلی دی چی دا دوی پخورا قبضہ دار شیوی. دا قانون پس روہنگیا مسلمانان دا کم حیواد دا شہریت نہ ہم محروم پات شیوی.
دا وی ویډیو ورګیو دا د نړۍ د ګڼ شمیر ملکونو مشران او جګپوړي چارواکي د زیارت یا پنځمې پورس په بیت المقدس ښار کې راغونډ شول او د آشویتس کیمپ د ازادیدو 15 کلیزې ولمانځله. آشویتس هغه کیمپ چې جرمنانو د دویمې عالمی جګړې پر مهال زیات شمیر يهودان هلته اچولي او نږدې 1 میلیون کسان یې پکې ووژل. د امریکې د نائب صدر مایک پینس او د روس صدر ولادیمیر پوتین په شمول د نړۍ سیاسي مشرانو په بیت المقدس کې جوړې شوې دستوري ته خبرې وکړي او د یهود ضد احساساتو د خطرو په اړه یې خبرې وکړې. جزئیات یې له نگینشانه په دې رپورت کې واوري.
د امریکا نائب صدر مایک پینس په هولوکاست کې وژل شوی 6 میلیونه یهودیانو او د یهودیانو لپاره جوړ شوی خصوصي جیل آشویتس نه د ازادۍ په اړه احساساتي خبرې وکړې. مایک پینس وویل کله چې عسکرو د کال 1945 د جنوري په 20مه نیټه کې د آشویتس دروازې پرانستې، دوی 2000 نیم لوګه نیم بربنډه بندیوان او په سلګونو صندوقونه یې وموندل چې په تاریخ کې تر ټولو لوی قتل عام پکې مستند کړی وو. مخکې له دې چې جنگ پای ته ورسېدو، د 15 کلونو په موده کې په آشویتس کې له 1.1 میلیونه څخه ډېر نارینه، ښځینه او ماشومان خپل ژوند ته لاسه ورکړو. نائب صدر ویل په نړۍ کې باید هیڅکله بیا د هولوکاست پیښه ونه شي. هغه لومړی په انګلیش او بیا په عبرانی کې یو دعا سره خپل تقریر پای ته ورسول. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وویل چې آشویتس نړۍ ته د شر نښه ده. خو د یهودي خلکو لپاره آشویتس نه صرف یو انتهایی د شر نښه ده، خو د یهودیانو د بې ځواکۍ حتمی نښه هم ده. داسې پیښې هله کېدی شي چې کله زموږ خلک هیڅ غږ، ځمکه او هیڅ حفاظت نه لري. نن ورځ مونږ غږ لرو، مونږ ځمکه لرو او مونږ یو سپر لرو. هغه په نړۍ کې غږ وکړ چې دا یقیني کې چې د ایران په ضد د سخت دریز له امله هیڅکله بل هولوکاست نه شي. د جرمني صدر فرانک والټر شتاین مایر هم جذباتي خبري وکړي او وی ویل چې هغه د نازی دور پر مهال د جرمني جرمونو ګناهګار دی. د روسی صدر ولادیمیر پوتین چې په ظاهر پولند ته اشاره کوله هم ویل چې د هولوکاست جرمونه نه یوازې د نازیانو لخوا بلکې د دوی د مرستیالو لخوا هم ترسره شوی وو. دا یادونه په داسې حال کې کیږي چې د نړۍ په کچه د یهودیانو پر ضد نفرت کې زیاتوالی راغلی دی. د نړۍ د هولوکاست فورم صدر موشی کانتور ویل چې دا صورتحال خطرناک دی. هغه زیاته کړه څوک تصور کولی شي چې د هولوکاست څخه 15 کاله وروسته یهودیان یو ځل بیا د یهودي نښو په اغوستلو د یورپ په سړکونو د تګ څخه ویره لري؟ چا به تصور کړی وي چې د دوی په عبادت ځایونو به بیا بریدونه کیږي او هدیرې به په منظم ډول ویجاړیږي؟ اسرائیلی چارواکي وایي دوی هیله لري چې نړۍ ټول مشران سره راټولول به په ټوله نړۍ کې د صهیونیت پر ضد جنگ لپاره د نوي حل لامل شي.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیو په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com.
ټویټر @VOADIWA.
هیر یې نکړی. دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. کغواړی زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001202050003.